برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دستجه می کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری. و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درود درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسمت ساروان او ظریف نظر، سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې، یعنی له اوسه تر څلورو بجو پورې، د طالبان او داعش یا اسلامي دولت د سختریزي وسوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې چې له څلورو تر پنځو بجو دوام کوي، د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکاري ټولنې پر رول خبرې کوو. تازه راپور نوای چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د خطی روانې دي، او په سلګونو کورنۍ مجبور شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پروند روسیه په اوفا شار کې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداري ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې غلوي. خو په د دې خبرونې په دوهم ساعت کې، لکه څرنګه چې مو مخکې وویل، د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شخې شو.
بله، تشکر آقای ساروان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدم و رخصتی رفته. خب اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردیم ما تقریبا میمان برنامه خود هستیم. آقای ساروان ما در خدمت هستیم. بله، همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننگرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله، یعنی په چل چل کې دی ملمانه. بله، معرفي کړل چې زموږ ملمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت وایند مرستیال وایند جنرال دولت وزیری، د ننګرهار د امنی قماندانی مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرق والا، او دغه راس په ننګرهار کې د ازاري رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې د خوشی اول به له شاه محمود شینواره را شروع کو.
بله،
ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې، وای درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کیږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډیر تاوان اړولې دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وای دقیق شمیر نه دی معلوم. خو د خلکو ډیر کورونه نړېدلې دي.
بله، به آقای شنواری خوش آمدیدم بگویم. گرچه د ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شنواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب نکاوت.
بله شنواری صاحب،
ډیر زیات من
مهرباني
نظر سپتاس او ساروان سپتاس ټول ته سلامونه او درنګ د خبرونې اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یو داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي، د سیمه خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینځپګ ماشته وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت امداسي دل کې دل چې دغه ډله ډیره قوي او وختري ځکه دا چې دوی سره ډیر نیوي وسلې او مجهزه وسلې دي دغه سلی وسلواله ډلې نفوذ وکړ د کوټ او حسک مین او نور ول سوالې وخته خو کله چې د خوګانو وزیر صاحب ترسیګي د دغه ډلې پر وړاندې طالبان هم د تخپل وسوال زیاتې او د نور ولایتونو څخه معلومات چې سیمه خلکو شریک کړي دي چې دا دقیق معلومات د خوست او پکتیانا او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم د تراغون شو په دوی باندې عملی وکړه چې په دغه لمرنۍ عمله کې چې کله په دایښ باندې کیږي په دې کې درانه تلفات ورته وختل ورسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځکونو ځنې هوایی بریدونه چې په وخت نا وخت کې دل په مختلف سیمو کې نو رښتیا هم اڅنګ چمنتی اورګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د دایښ وسوالې ډلې ټاغری لیوش مرسی مو څخه ورټول کړ دا خبر رښتیا ده خو په اچین ولسوالې کې د دوی فعالیت دوام درلود او بل اخر تیر ورځ چې د جمعې ورځ و په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسوالې نخته پیل شوله دا ځل د دوی د نخته ترمن توپیر پدې کې و چې د سیمه خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکی کاریدله ان توغندیز بریدونه هم تر سره کېدل چې دغه بریدونه زیاتره په عام کورونو لګیدل او همدغه و چې غوړستي معلومات چې موږ ته رسیدلې دي تر دې مهاله لس مېرمنې زخمیان شوې دي په اچین ولسوالۍ کې هغه سیمو کې چې دغه جګړې سخت روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن بره غاړه چې ورته وي د مامن تنګ او دغه نور سیمو کې او همدارنګ تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوې ده د سیمې د خلکو معلوماتي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبور شو چې دوی ټول خپل کور کله پریږدي ان تر دې هده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړي هم پاتې دي خو د ورختای له امله ټول راکړه شوي دي او په ځینې خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کړه شوي دي دغه کورنۍ په اړه دقیق شمېره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادې خو دقیق شمېره په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمیره معلومه نکړه بل د دوی د کډو مسلې هم یاد کړل چې شمیر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی چې په دې اړه امنیتي ارګان ته دند سپارلې ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړي امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه ستونزې مخونه ول شي
آقای سروان محترم آقای مشرقی وال هم در خط هستن به روزنام خوش آمدید میگویم مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه
تشکر جانده و سی زهم پخپل نوبت در امریکا غد رادیو طول و ریدون کتا ساشی کرمندان و تنه که هیلی و احترامات دختمون
سلامت و سی مشرقی وال صاحب در امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له وبه جو وروسته په همدغه سپوز مشاوریدون کې یو تاسیا ورېده شي پر هل لمړی تازه خبر دی افغانستان د ملي امنیت د ریاست داده چې په د پیلوټو الوتکو په حمله کې تیر شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی دا خبر تاسو تاییدوئ
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پیټي په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو ډیسو سره دغه ټول له منځه تللی دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ کومداسې تر اوسه ورته کومداسې شهرت نه دی راغلی چې هغه موږ تایید کړو او ردول یې هم نه شو ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسلوال مخالفینو د وژل کېدو راپور راغلی
دا هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوې ده او که په داعشیانو شوې
تا د قرار د معلوماتو نه د داعش تلل
بله سب
بله، به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفونای خود جواب بده. اگر او را نمیتونن با آقای فضل امال جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوالا را از ازدام بپرسیم.
بله سب
مونتا امی سارمان سیم امی دایشا از کجا پیدا شدن، چی کار هستن اینا، اصلا چی نوع مردم هستن؟ یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی واسب یا هر کس که میتونه شنواری سیب رویزی یک صحبت شوی.
بله کول مشتقی واسب بوایی چه اصلا دا افغانان دی بحرانیان دی دایش یا اسلامی دولت دلاغ دلده چه پا سوریا و عراق که رامنست شوا و فعالیتی حال تا دی تردیره پا افغانستان که چه توک پا دینم فعالیت کوی دا څوک دی؟
زه په خد ننګرهار په کچه تاسو ته ویلی شم چې ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی. یولس ولسوالیګانې د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري چې دغه سرحدي پولې دي د سات حد نه اخواته او دې خواته دغه وسلوال مخالفین پخوا هم دلته شتون درلودو او اوس هم شتون لري. فقط سپین بیرغ یې پخوا درلودو، هغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی. هماغه کسان دي، هماغه ډلې دي چې په مخکې هم تخریبي عمل ترسره کول، اوس هم تخریبي عمل ترسره کوي. نور اضافه معلومات د دې په رابطه موږ نه لرو، خو موږ چې پوهېږو پخوا هم زموږ وسلوالو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت نا وخت مقابله کوله، اوس هم همدو مقابله کوي. په لنیکه مرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي او د په لرې پرتو سیمو کې ګډ چاڼیز عملیات ترسره کوي، هېڅ دښمن که هغه داعش یا که هغه طالبان نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. او په هر نامه چې دغو د ځپلو او د منډړولو په خاطر امنیتي ځواکونه سره متحد دي او ګډ چاڼیز عملیات ترسره کوي. جلله الحم تر دې دمه به امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم زیان نه دی اړول شوی او ورځ تر بلې د دو مرګ ژوبله اضافه کېږي، د منډړول کېږي، خپلمنځي جنګونو کې، هوایي بریدونو کې او د امنیتي ځواکونو لخوا.
بله تشکر. آقای شنواری، ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم، وقتی در مورد داعش پرسان کردیم، زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمیکنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق صفحه سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنین؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنن، اینا چه نوع مردم هستن؟ از افغانستان هستن؟ از خارج هستن؟ در این مورد اگر کمک معلومات دارین خوش میشیم. میشنویم.
ډیر مننه نظر صاحب. رښتیا هم دا یو پوښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي او ټول سر دغه یو پوښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لوبه روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، ولته خلکو سره په غږېدل، لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړیو کې موږ سره اړیکه نیولې وه، دوی ځان د ماغه داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي د تر مشرۍ لاندې د دوی هغوی پر ځان وتړه او ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت دی. او د وسوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پورې کړي چې وسوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسای د خونه سپورټ کیږي، او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولې دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلد کې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شو دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لویه پوښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګندې بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډېرې تیزۍ سره نورو ولسوالیو ته دوی لاړه، په همدغه جریان کې فامیلی د داعش غړي فامیلی له پاکستان راغلل چې هغه په لومړي قدم کې زیاته فیصدي د پاکستان د اورکزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدی وو، او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو ډل نه جدا او د داعش سره بیعت وکړ. چې په دې کې مشخوال صاحب هم دغه ځینې مسایل ته معلوم دي چې چیرته دی هم په دې رڼا واچي، لکه د عبدالخالق په نامه کوم وسلواله ډله چې مخکې طالبانو کې وه، روس سره هغوی سره اختلاف رامنځته شو، ولې داعش ته واوښتله. د افغاني طالبانو اوښتل داعش ته ډېره کمه فیصدي ده، ولې زیاته فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې موږ ته ترلاسه شوي دي، هغه په همدغه پاکستاني وسلوال چې د اورکزیو قوم دي، او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتی ارګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم وویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سعید معاون ګلزمان جهانیار وژل شوی. هندوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې دا حافظ سعید هغه کس دی چې په 1992 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکر طیبه په نامه وسلواله ډله رامنځته کړل چې وروسته د پاکستان د کشمیر په ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنگیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پانه هم د خبره تایید کړی چې د خراسان ولایت د لپاره مشر چې د ټاکل شوی د دایش حافظ محمد سعید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیړنو ښکاره کړی چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشري د حافظ محمد سعید نکیږي. خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوې ده، هغه دا ده چې په اچین ولسوالۍ کې چې کله دایش ما د نور ولسوالۍ کې دایش ماتې وخوړله شاتګ یې وکړ، پرون ورځ چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکوي او په نورو سیمو باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګه عام خلک هم زیانمن کیږي، په دغه کې نوې وسلوال هم را پیدا شوی دي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خو دوی تعداد ډېر زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي او وسلې هم ورسره نوې مجهز دي. خو یو مهمه پوښتنه هغه هم دغه ده چې دغه پوښتنې ځواب لا تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی چې دغه وسلې د کوم لارو نه څه ډول او دومره مجهز نه وسلې د چا خوانه ورته ورکړل شوی دي. کیدلی شي چې په دې باندې امنیتي مسؤلین هم دې خبرې ته ځواب ورکړي، ځکه دوی کشفي راپورونه کیدلی شي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي.
ډېر زیات
تشکر. خیلی یک اعلانه که خورترک میشنیم، بعد از شماره های تلفون هم میگیم، شنوانده های عزیزم میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داشت اگر چیز گفتنی دارن سوال دارن بفرماین.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. همونطور نیست آقای ساربان که یک دفعه اشتباه نکنن؟
بله، او ده مشقیوال سیفون اشتباه اونه که
بله خیر باشه، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم فکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبریدون که تلفنون تا منتظریو آده تلفنی هم کرده دهیم و بگیرو چه دوید سال پشتونه لری
میروانی سیم. بله،
سلام سر دمونگ وطن تو پودی عقیده دې هغه وطن کې موږ نو اوس دوست پیژندې شو، نوم دښمن معلوم ده، نوم جنګ لار معلوم ده، نوم د سولې لار معلوم ده، نوم د ملامت لار معلوم ده چې موږ څه ګناه کړی چې دا هغه پلان دی زمینی وو هوایی وو چا طرف په موږ باندې د ژوند روان دي، مرګونه روان دي، ککر انتقیږي، هڅه په موږ کېږي په دې کې نوي امنیت د موږ پاچا رئیس جمهور معاون دا کله
چې په خپل ماشه مرخصه کوکې ته خپل ماشه څنګه دی؟ سردار محمد صاحب که مشخصه پښتنه ولري ډیر بشي چې تاسو ته ځواب وویل شي
که سروان صاحب چې موږ سم سره وخت ته باندې واکو کې مګې دې شو افال دې کوم کې دې شو چې موږ ټول دې چې یو دې چې تاسو کو یو دې چې هغه کو یو مو دې وو کو دې وو باندې که ته ودرې وو بیا به سوله مې تر دې او که جن ما دې ما دې چې یو طرف هم د وخت لام
دې ډېر مننه سردار محمد صاحب. بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام زران سجل
استفاده سلامت و سی رادیو مو یا ټیټکه یا تاسو ترې یو څل لري شي
رادیو خلیر سم سروان صاحب من خبر کوم امان الله
مهرباني کوي امان الله صاحب
تروان سبا خدا و پشتن لحظ ملمانو تو خواه خواستن در میره دفاع وزارت فخه کده سر تماس وینوی پشتن می داغده چه مثلا در اول سوالی که وزار ایمن که چه مشت کم معلومات تا که جیکی که چه مثلا در دایش یا تریبان دی که در ملی امنیت مثلا دوی وی چه یلده دوی وصلی یا دوی شندی اول پشتن داده چه مثلا در دقیق اول سوالی در سنگ دوی در طول اخفل مهمات و وصلی چه روی سوال دلت داغده ملی امنیت از دوغن کشف نلری چه مثلا در وصلی دوی یلده ولی در اول سوالی تا ولی دوی پدوانه برای لکیجه حتی ازا چه راپور مرش نور راپور ندین ماورا چه دوی مرش کالی جر کشپیات و کم امازون وصلی چه مثلا یا اول سوالی دین کالیجه داده دیم اول دوی نسنیوالی
سایس ډیر مننه امان الله صاحب بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بله بفهمید
مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد اکبر شفیع هستم از کابل به تماس شدید
تشکر شب شب همین
همچنان اکسلام محترم خدمت میمانای گرامی شما در قسمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد بسار خونده اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان داعش به نظر ما پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت خودش به صحنه نمی آید، همیشه وقت از طریق مؤمن جاهل به صحنه می آید، شود هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم، شما پروژه بودین که عیسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده، همونطور که عیسای در سال 1994 با حکمتیار بایکت کردن همچنان حال با شما کردن، یا اینا دورا دارن یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن، یک را و رای دوم که بیرق سفید به سیاه تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدونکو یې هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني کوي صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر یو اوریدونکو نوم یې دی الفت محبزی د آزادی رادیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې وای د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بې ګناه خلک وژني او حکومت د پیل په غوښ کې ویده دی. نو مشرق ور صاحب تاسې مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسې زموږ د خبریال خبرې هم واورېدې چې شاه محمود شینواری چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونه نړېدلي دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي او د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. آیا تاسې قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسلوال دي او کنه وسم نه رسېږي او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تا ته ما ویل سر چې په ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوان هم طالبانو شتون لره او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري، دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول اوس د داعش په نامه ترسره کوي، دوی خپلمنځي اختلافات لري، په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرجوب لړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي چې د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا اته نوي کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بې غمه نه دي، ناست خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي، سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هیوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي چې تېره ورځ یې هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وجل شوی چې لکه دایښ او د طالبانو په نامو همدارنګه قرار در راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم ځان راول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم سره اشاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پرابطه باندې تسلیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هره سطحه کې په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي هېڅ مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي ښه مجهز دي پرسنلی سره تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله بری ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي. هېڅ مشکل نشته دی فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي
بل ډېر مننه شاه محمود شینواری صاحب. داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان صاحب، څه موده وړاندې که ستاسې هم په یاد وي په مرکز کې کاشکې وزیري صاحب هم باید خبرونه کې وای چې دغه موضوع لږ روښانه شوی وای، ځکه د سیمې خلکو موږ ته زنګونه وهل او موږ نه پوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسې نشر کړ چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او ختم شول. دغه عملیات څه وخت پیل شو، چیرته پیل شو او کله پای ته ورسېده؟ نو موږ سره ځواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې دغه عملیاتو د شروع په اړه رسنیو سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم په اړه. ولې وروسته دغه مسله روښانه شوله چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې که چیرته په ټیټه کچه باندې شي بلابیلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانۍ د خونه یا په چپلیار کې ترسره شوي یا په نورو سیمو کې، خو د دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکې نه عملیات نه د سیمې کسان موږ سره شریک معلومات شریک کړي دي او نه کوم راپور کړی دی او نه خپل امنیتي چارواکو، خو د هوایي عملیات ته پاره دا ویل کیږي چې په دې ورستیو کې د هوایي بریدونه ډیر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هسکې مینه کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول. خو هغه څه عملیات چې د ځمکې عملیات تر باندې یعنی بيخي د سیمې تر نه پاکي کې د سیمې عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوی.
بله سب، له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلی دی، وايي په افغانستان کې داعش پله په درنی دوده او د پلوی کسانو شمیر په زیاتېدو دی، خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې ایښودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر سه یو بل اوریدونکي سردار افغانستانی دی آزادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې بیا خپل نظر د داعش په ارتباط داسې څرګند کړی، البته نه یوازې د داعش بلکې طالبانو په اړه. دی وایي زما په نظر د طالبانو پروژه نوره د ختمېدو په حال کې ده. داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهدافو لپاره د هغه جنګي طالبانو په وجود کې رامنځته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې تر نامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د یوې مودې لپاره په خبرو اخته وي او کېدای شي په نهایت کې د حکومت سره یو ځای شي او داعش به په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندېښنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه هماغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
چیزای مختلف در نظر آدم میاد که وار آدم راجع به او صحبت بکنه. مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست. اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونستان در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن و بعد از او مثلا اخوانی ها مثلا فکر اخوانی هم نبود، یک دفعه از مصر دیگه جای در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن. همینطور
طالبان
مال داعشی هم اینطوریه که در بین مردم تو صحبت هاست میگن از پادشاه تر است. حالا یک دفعه که موت شد و باز کسای کیج نیستم، کسای رهزن و دوزی گپام یک سلا را میگیرن میگن ما داعشی هستیم. نه از او خاطر ایچه روی یک موضوع اگر صحبت شد شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امور روند کلگی رهبرای افغانستان یا قماندان ها یا هر کس که تعقیب کنن در اون جمعه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو و ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها میجنگیم، یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن در طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف کلی رهبرای افغانستان یک نوع باشه، برازور نشان بدن که ای خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه. از اون خاطر او اگر باید جدی همکاری بکنن، چی از لحاظ سلاح باشه، چی از لحاظ اقتصادی باشه، ورزی که در افغانستان این نوع افکار در موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقتی که گشنوانن به دام ازمی تروریست ها مفتن. از اون خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گپ بزنن. آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست، یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است. اونطورم نمیشه یک تجارت ولی یک چیز بدگرا بگیم که این از دشمن روسیه ده، اینجا دشمن چین ده، اینجا بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنن. نه
بله، تاسو اول چه په افغانستان کې خلکو اقتصاد خراب ده، خلک وزګار دي، نو پاینه حال که داسې راپورونه همشته چې وای دی داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دی، وای دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زور خلکو کورو ته ورځي، دوی دا کار نه کوي، دوی جیبونه وای ډک دي. نو مشرقي وال صاحب ستاسو معلومات څه دي؟ آیا همداسې دي په ننګرهار کې؟ خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې راپور درلود.
بخنه غواړم د شینواري صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړي. یو څنګه کوم چې دوه وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ په ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپل منځي جنگ کې اخته وو او پولیس ورل حمله ته وکړل. د حملې په نتیجه کې 15 تنه د تور بیرغ سره یو ځای ونیول. همدارنګ نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو. نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې ویدنې دي، دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زمونږ ولسونه دي نږدې او په عامه ولسوالۍ کې.
بله صاحب، دا که چیده مشرقی وال صاحب تلفون قطع شو، خیر دوباره با کوشش رو که چیده دوی سر تماس بونیسو.
خب آقای محمود شنواری، اگر اونا ادامه بتنی سوا موضوعاتی که ما هم گفتیم، شما چی فکر میکنین؟
آیا هم در راپورون دویم تاییدگی چه به داعشیان و جیبون نسبت طالبان و تردک دی او دام ویل کشه چه دوری وصلی هم پی پرمختللی دی، تاسی چه لخلق و سر لدلی دی، خلق هم دا خبر تاییدوی؟
بله شنوارشه کابل هم قطع نشده باشه. برحال آقای سروان به موضوع خوب متوجه خود شدی، سوال که خود تره میکنی از میدیای بین‌المللی که ما تعقیب میکنیم، میبینیم که داعشی‌ها زیادتر هم منابع نفتی و گازی هم اونجا رو میگیره اشغال میکنه، مثلا در عراق عین کار، در سوریه اینجا عین گپ شده، در افغانستان هم اینا. بله آقای شنواری میشنوین ارتباط؟
نه فکر کنم چیله کابل سرم و کاملا اړیکه قطع شوی دی. خیر کوشش روان دی چی دا مشکل رفع شی. اوس باید اوریدون کو لپاره دی تلیفون شمیری اعلان کو که اوریدون که کولی شی چه نظر سرگن که یا که پشتنه لری 0-9-2-3-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- د دې خبرونه په دوهم ساعت کې کاملا په مقابل کاملا متفاوته موضوع نه ده بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حد پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي، څومره مثبت نقش لوبولی شي په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول؟ زموږ میلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی.
شماره تلفون خارجی خودم یا بین‌المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 00 42 21 12 45 01 هم تماس برقرار بکنن. امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم بخیر.
لمده سشکاری.
بله.
امیر خان له سویډن د ټلیفون په لاین کې ده ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي. مهرباني.
سلام علیکم سمت سردان سر نظر سرتم سلام یا نه.
وعلیکم
السلام. مخکې تاسو یو مرمر ذکر وکړ چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوی. دلته موږ یو پروګرام وکړو چې جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست پوهان په ناسو چې دا دنن لاس کله مخته یودان او اسرائیل دوی تربیه کړی وو د عراق سوریه کې څنګه روبه سر په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخي جایونه او زیارتونه د منځه وړي اوس افغانستان ته چې ولاړ په دې باندې کې واقعي دا پروګرام په خپل غوږو په دوش کې تر ورلې ده چې دا یودان یو ډیر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو ټکر چیرې ودی د دې اصل کې د عربو نه د بغدادي چې دا دغه چې عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپله د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي دا اصل کې یو دانو تربیه کړي دي دغه پخلاص فکر باندې واقعي
مننه مننه امیر خان صاحب سلامت اوسه ستاسې نظر واوریدل شو کوردی ودان بل ارزون کله ورو وګورئ چې دوی څوي ربانی کوي
مال
تلفن مقطع شو خیر
خلاص قطع شو
بل اوریدون که همشته زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
بله بفرمایید مهربانی باز تلفن قطع شد
سلام علیکم
و علیکم السلام شیب
سلام علیکم
و علیکم بفرمایید شیب
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم
سلام علیکم سلام علیکم احترامات خود خدمت شما اونقدرتان تقدیم میکنم
تشکر بفرمایید شیب
مهربانی شیب ما امو دغول هستم که یک لاسکر خیده بودم و حکومت را سرسان که پسنسان بیاب کردم با ما آشنایی داریم
بله چیم
و عرضیم دیگه است که من یک دغول هستم امروز حق و حقوق من حکومت نمیتا شما باور داری که من برای یک دغول گفم به گدری رسیده بگه این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکس پیزدائش میگرده نفش طالب میگرده این حکومت هست که بدت بخور نیست این اشرف غنی هم دهن گروپ خود است دکتر دوام دهن گروپ خود است ما بیچاره که خارج از دو گروپ هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیکنه بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کنیم اکو از اخ ما کسی گفتیم مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی هست کنم غیر از دیگر سر غیر فریق شما مرز خود پیش کنم که بر مردموی بهتر بود مردم هست بتن اگذاره که به حکومت دخوش و آواز توان خود کار پرتن
پیشنهاد شما چی هست دگروال صاحب شما چی پیشنهاد میکنید انتقاد کردن خواسان هست کل ما انتقاد کردن یاد داریم منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شود صاحب
از طریق یگان مجلس اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید دارم که برای اداره خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعاده نظم برای اعاده قانونیت هر که طرح خود داره از طریق عدمی مرزی پیش بیاره من شش ماز یک طرح بسیار خود دارم که اعاده حکومت بالا میبرم هم با افساد مرزه میکنم شما باور کنید که من یک نفر از حکومت نیابون که دقل بزاد من برات او طرح مرد یک مطالعه کنم شما باور کنید
تشکر دگروال صاحب خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب بسیار تشکر از تلفنتان دگروال صاحب
بل اوریدون که تنوبت ورکو زن معرفی که در تلفن شمیری با میوزل تکرار کوزه که چی دوی تلفن قطع شو سفر و سوا نهنی دی دو سوا دری پینزه سوا چلویشت و هم سفر و سوا اتا سوا دو بیشت و سوا پینزه پینزوس تخنیکی هم کار میوی چه ده افغانستان نمری هم یو چه مشکل لری نو کولش ایچی په نریوال و شمیرو لمر سرا تماسونی سی سفر سفر چلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس پینزه چلویشت سفر یو او یه هم سفر سفر چلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس شپک چلویخت سفر یو
بله خب منتظر بله
بلال خان در تهران دی
بله بلال خان خوش آمدین سه بفرمایین
الو سلام علیکم زه بلال خان در یران در تهران تو خود تلفون پولی کم در ازاده را دو کار کون که آبر دون که در واپس اپس سلامون آمونان در کم
سلامت و سه
بعد سلام سخه زمان نظر دقه ده در دایشیان و پیسه بنده دایشیان در یراک در سوریه نمشتنی در غلی در خفل در پاکستان سیاده ده چه دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکاته یې بدله کړې دی پلنه بدله کړې ده چې دا یې دایشیان کړي دي چې وایي چې سله باندې مجازه دي نوې سله لري یشي پیسو لري دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوې حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه یې ډک دي چې خال ځان ته جال جاز وکړي په افغانستان کې هېڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سلار لګله په پښتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چتراسو کې بیا غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه ایسي. هیڅ وخت زموږ همسایګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند سي. دغه مجاهدین چې مجاهدین خو موږ نه ورته وایو، دا مجاهدین نه، دا واشیان چې ورته وایو یا مینافقین ورته وایو، دا په یو اسلام باندې جوړ شوي وضعیه تقسیم نه کړه په پاکستان کې. دا ټوله د سیړې خبره ده. نور یک ځای نهده چې مسله کېږي کومه ځای آسمانه خو ساله نه رالویږي، د خپله پاکستان سیړې مسله کوي. نور وخت نه نسم د خدای په امان.
سلامت اوسئ بلال خان صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زاد حکیم د هلمند ولایت سنګي دور سوالي څخه خبرې کوم. تاسو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. بله صاحب،
سلام. دا وایم اول د استاذ میلمه وزیر تاسو خدای غوښتنه دغه پوښتنه لرم چې ایا دا د ایسه دلی سره ځکېدل او د ستر افغانستان د حکومت سره ځکېدل تر اربکیانو به ډېر بدکاري سره ورځای شي اوس سره ودرېږي، او که څنګه دی په دای کې څنګه دی وایي چې د ایسه د مذهبي دغه لري تعلق لري او اختلاف لري د افغانستان سره سره اختلاف لري دغه مسلمانان دي څر ایس فرق کړي
څه
د امریکایان سره د اربکیان د ردل تر دغه به ډېر بدکاري سره دغه د
سیس ستاسي نظر یا پښتنه واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
بله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه ابو طیب تاسو ته د نوکاسي څخه خدمات درکوم.
مهرباني کوي ابو طیب صاحب.
ګرانه، د داعش والا چې د هغه مسافر سره مذهبي اختلاف لري، دا یوازې د طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې دا داعش راپورته شوی دی.
څه ډول مذهبي اختلاف استاد منظور سره؟
یعنی مذهبي اختلاف دا چې کوم څوک تقلید مذهب ولري هغه مخالف دی، چې کوم څوک د مذهب سره تعلق ولري هغه چا مخالف دی.
درست. مننه. بس
او چې کوم څوک د خانقاه سره تعلق لري هغه مخالفین دي.
صحیح، ډېر زیاته مننه. صحیح شو، ډېر زیاته مننه. زموږ خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري همدا خلک لیدلی دي، او ده هم فکر کوم په همدې اړه څه اورېدلی دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري. همداسې ده شینواري صاحب؟ کنه الله هم وصل.
بله سروان صاحب.
بله بله
بالکل، ساسي आवाज اورم. دغه مسله په دې ورستیو کې کته هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل، خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریکی کړی دي، هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او امارات ترمن د وسلوال نخيتي دغه جګړه په مذهبي اړخ باندې هم اوخت دي. دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي او د هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې، نور بیا په بل ډله کې. خو کوم ورستۍ اندېښنې چې خلکو شریکې کړي دي، عملاً په دغه ولسوالیو کې چې لومړی داعش کوم سیمو ته راغی، هلته په خلکو باندې پیسې جګې کړلې، یا ورته چې تاسې کله چې لمونځ کوئ نو پیسې جګې ساتي، په نسوارې په بند کړه، سګرټ یې په بند کړه. یعنې ځینې دوی خپل قیدات چې هغه په ولس باندې ومنل. شاید تاسو به او نور خلک به هم اوریدلی وي کله چې د داعش وسلوالې ډلې ولسته غزنی پانی چې خورې کړلې، په هغه کې غوښتنې شوې وي چې یو خو د ستر مسله او دغه د نشې توکو استعمال مسله، د دې تر څنګ په جماعتونو کې دغه مسله هم ورسره یو ځای کړې وه چې د لمانځه پر مهال به دوی پیسې جګې کړي. خو کله چې داعش بیرته دغه سیمه پرېښودله او شاته تګ وکړ او چین ته لاړل، په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډله راځي، دوی لومړی هغه کسان چې هغوی داعش سره ناسته پاسه کړي، دغه ته ګواښلي دي او ډېر دغه پامنی خاطر باندې خپل کور کله پرې خود راغل د ویرې له وجې نه، او بل ورته ویل چې بیرته تاسو پیسې ښکته کړئ. په دوکانونو کې ورته ویل چې تاسو کولی شئ چې آزادانه کنه سواری کې سګرټ یې دا خرڅ کړئ. دا هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي، او دې خلکو سره یو لوی ویره همدغه موجوده ده چې یو ډول زیت پکې اوس راپورته شوی. دغه کارونه چې هغوی ما نه ګرځولي دي، دوی رواګني او چې دوی رواګ ګنلې وی هغه امانګر بللی دی.
بله. بله. مشرقی لوان صاحب صدای ما را میشنوین صاحب؟ ببخشید تلفن قطع شد. ما در قسمت اول برنامه یک 9 دقیقه داریم سیب. ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای ازی که هر نفر که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست دشمن است و تر خوب است یایی که اینا مشخص هون سر ازی یک پروژه ازی کار شد و دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه. مثلا رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های شانگهای اونجا گفت که از چین و پاکستان، روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست ها در اینجا میایه. از او خاطر دیگر رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن. صاحب نظر شما در این مورد چی است؟
یو پولیسو کې پدوانی د نیمهار ولې تمنه کمانډانه د یو مدغتی ویان څخه پدوانی دا ویل شم چې پولیس په ټولنه کې د قانون تنفیذ د جرمونو د کشف او مخنیوي تند پر خاله لري. دا چې اوس حالات او شرایط پولیس دې توادار کړی دي چې د هواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او د هغه سره مخامخ مقابله وکړي. نو د ننګرهار ولایت ما مخکې وویل چې یو ویشت ولسوالۍ فعال لري. دغه یو ویشت ولسوالۍ باندې د افغانستان اسلامي دولت دغه فعال دی پرتې سیمې د حاکمیت لاندې دي. په خپله کې چې هغه چې زموږ امنیتي ځواکونه هلته میشت دي یا په هغه د کوشش لاندې دي هلته هېڅ داعش او وسلوال طالب شتون نشي پیدا کولی که راشي مغلته کې په شان راځي او بېرته ځي. نو د یو پولیس صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دوه ویل شم چې دلته موږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو، ولایتي شورا لرو. دغه ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کراشنکوفونه پیکاګانې حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي. او زموږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو. ولسونه موږ سره همکار دي، ولسونه موږ سره مرسته شته دي او موږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو، د ولسونو زړونه لاسته راوړو. او یو ویشت ولسوالیګانو کې موږ ته داسې خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی. دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوي پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لرو، اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري. دا چې دو خپل مشکلات دي خپل منځي دو سره ولي که چېرته زموږ ولسونو ته زیان رسېږي لکه پرون بېګا چې په مامن دره کې شوی دې پرابطه به هم زموږ امنیتي ځواکونه یو پلان برابروي او د پلان مطابق به امنیتي ځواکونه
پدې ته
کمکي دي چې هلته عملیات وکړي هغه سیمې د دوو وسلوالو لپاره کې
کړي
تر دې دمه دې نه غیر نورو سیمو کې داسې کوم مشکل نه دی را پیدا
کړی.
او موږ څو وړاندې په کوټه ولسوالۍ کې خپله د ټول بیرغ سره او د وسلو سره 500 وسلوال ونیول.
بله تاسو دا خبره مخکې مو وکړه،
موږ مداخله وکړله.
سلامت اوسئ.
او نن هم موږ یو ډله نیولې ده د وسلو سره چې سباته میریته یو امنیتي ځواکونه خپله هڅې همداسې ګړندۍ دي او ګړندۍ کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مشرقي ول صاحب واورېدونکي، غلام سخی شینواری له ننګرهار لیکلی دی وای ماته دی شغله مشقوال جواب راکی چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس له یو بل سره نخټي کوي پاکستانی ملیشه هم برخه لري. آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري؟ دا خبره تاییدوي
ننګرهار ما مخکې سیویل کې سرحدي ولایت دی، یو له سولسوالیګانی د پاکستان سره د پوله لري، حتی خپل ولیګانی لري. ځینې افغانان هلته میشت دي، ځینې دغه د سرحد خلک دې خواته میشت دي، مثلا لکه نازیانو کې یا چین کې، ځینې نورو ولسوالیګانو کې. دغه د ملیشو په رابطه باندې نه شم ویلی، خو د پاکستاني وګړي نه شو ردولی. ځینې سیمو کې چې موږ وسلوالو مخالفین نیولي دي یا هم د منځه وړي دي، دغه د پاکستان وګړي پکې هم شامل دي. نو د ملیشو په رابطه باندې زه نه شم ویلی چې یا پوهېږو که نه وي، دا خو زموږ لوړو مقاماتو ته معلومات دي. خو د پاکستاني وګړو په نامه باندې
سلامت اوسئ. شینوار صاحب تاسو په دې اړه څه اورېدلي دي؟ خلک څه وایي؟
بله سروان سه بیا خو دو مسئله یو مخکې چې نظر سه بیا پښتنه له مشکوال سه څخه وکړه د وړاندیزونو په اړه چې دغه سونز د حل په خاطر باندې یو خو د خلکو هغه امانت چې کوم نظر مونږ تر کړی دی باید دغه زه د یو ژورنالیست په توګه مایکل دارن اعلان کوم چې هغوی په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او وروسته دغه کوم مسله چې تاسو یاده کړله د خلکو وړاندیزونه چې د دغه روانو حالات یو وضعیت ته په کتو سره د حل لارې چې پکې دي مشکوال صاحب ټلیفون په لیکه حاضر دی د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خپل هم په وار وار ویلي کې چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواښ دی او مشکل هم دغه جوړ کړی دی ځکه دغه وسلوال دغه وسوال یوازې پام دغه سرحدي لارو باندې تګ راته کوي که وسلې دي که امکاناتي که هر څه دي که چیرې دغه لارې بند شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستي که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي خو بیا هم ډېرې د سیسي مشته ده چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته ورکې تګ راتګ کوي چې همدغه بېلګه ده چې یو نوې وسلوال ډله پکې را پیدا کېږي او بله ورسره لا قوي کېږي نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه هم دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده بله مسله دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوې تېرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي د هغوی هم اندېښنې دي او ځینې شک پرې لري چې پکې پاکستاني ملیشه هم دي د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه وپوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستاني ملیشه دي هغوی ثبوت ده وړاندې کوو چې کله چې په هوایي بمبار کې وسوال وژل شوي دي د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشو دغه یو ثبوت ښکاره کوو چې د ملیشو پاکستاني
ډېره زیاته مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه خبرې کوو په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې د روسیې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه او یو اندېښنه په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو دا پروګرام یو سات نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکاري تړون په غونډې باندې خبرې کوو زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او دغه راست د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکو چې کدا افغان بی سیم کارت لري په 1800 شمیرې لاندې